Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب 13 د نوامبر میاشتې 4 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي ویلي هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. پیل له خبرونو کېږي. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن څخه د خپلې قونسلګرۍ څانګه تړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل نیونې د پیښې 40مه کلیزه ده. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن دوشنبه د خپلې قونسلګرۍ څانګه تړي. سفارت دغه اعلان تیره شپه کړی او ویلي دي چې دا پریکړه یې د امنیتي دلایلو په خاطر کړې ده. څرګنده نه ده چې پاکستان به بیا کله خپله قونسلګري پرانیزي. خو د پاکستان سفارت ویلي چې تر راتلونکي پریکړې به د قونسلګري برخه تړلې وي. په لږ تر لږه یوې وروستۍ میاشت کې څو واره د پاکستان د ویزو برخه کې افغانانو شکایتونه کړي وو او معلومه نه ده چې د پاکستان د قونسلګري په تړل کېدو سره دغه زیاتېدونکې ستونزه به څومره پراخېږي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پرون یکشنبه یې په پاکستان کې افغان شارجده پیر ورغوښتی او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي چې پاکستانی ډیپلوماتان په کابل کې ځورول سوي او ان سفارت ته پر لار د هغوی د موټر مخه نیول سوي ده. افغان چارواکو تر اوسه د پاکستان د دې وروستي اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې پیلېږي. تمه ده چې د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه خپلې درې رسمي ورځنۍ لوبې له روانې چهارشنبه پیل کړي او بیا به درې شلوره او یوه ټیسټ لوبه هم کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کیپټن راشد خان پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ویست انډیز په وړاندې د لوب لړۍ ته ټول چمتووالی لري او د لوبو پیل ته سخت انتظار باسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وسلولو غلاو د یوې شبکې مشر نیولی دی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه کس شریف نومیږي چې په بابک مشهور وو. د شغلی رحیمی په حواله تورن کس د هودخیل اوسیدونکی دی چې په وسلولو غلاو وژنو، د موټرو په غلا شو کوونو او د 3 میلیون افغانیو په ارزښت په غلا تورن دی. دغه کس د کابل د نهمی امنیتي حوزې په مربوطاتو کې نیول سوی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل نیولو د پیښې 40مه کلیزه ده. د 1999 د کال د نوامبر پر 4 وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ، ایرانی مواصلان په تهران کې د امریکا پر سفارت ورغلل او د 444 ورځو لپاره یې 250 امریکایي ډیپلوماتان برمته وساتل. د امریکا د سفارت نیول او د ځینو امریکایي ډیپلوماتانو برمته کول د دې سبب سول چې واشنگټن له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای پرون یکشنبه په تهران کې زرګونو محصلانو او زده کوونکو ته په وینا کې ویلي چې هیواد تر اسلامي انقلاب وروسته 4 لسیزې له امریکا مخکې سوی دی. هغه یو ور بیا له امریکا سره خبري رات کړي. ځینې کسان خیال کوي چې له امریکا سره خبرې د هیواد ستونزې حلوي. دا یوه تېروتنه ده. سیال لوری په خبرو کې زموږ ناسته د اسلامي جمهوریت د پوګونډو کولو په معنا بولي. بلاخره ټول وایي چې موږ په سخت اقتصادي فشارونو او بندیزونو ایران پوګونډو کړ او خبرو ته مو اړ ایست. د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ په دې وروستیو کې وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون څخه ووت او پر دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه تړون له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. په بدل کې له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لري کړای سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړه کولو لپاره به فدرال بودیجه بنده کړي. ډونالډ ټرمپ د کالیفورنیا د والی ګاوین نیوسام پر هڅو انتقاد وکړ چې په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مدیریت لپاره یې کار ډیر ناوړه و. د کالیفورنیا زیاته ځنګلي سیمه د فدرال حکومت په کنټرول کې ده نه د ایالت. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې لیکلي، هر کال چې اور بلیږي کالیفورنیا سوځي، وروسته والی راځي او له فدرال حکومت څخه مالی مرسته غواړي. تیرې میاشت د کالیفورنیا په زیاتو ځنګلي سیمو کې اور بل سو چې کورونه یې ویجاړ کړل او خلک یې مجبور کړل چې سیمې تخلیه کړي. د کالیفورنیا والی تیره اونۍ اضطراری حالات اعلان کړ. تیر کال هم په دغه ایالت کې په ځنګلونو کې خونړی اور لګېدلی و چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې مړه شوي وو. تاسو آزادي رادیو ته واجی یاست. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. جرمني په دې برخه کې څومره مرسته کولای شي؟
جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
جمهوري ریاست وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلو چارو کې بریالی نه و.
ډېر ښه حرکت مو مونږ نه دی لیدلی او زموږ بررسي هم دا و چې باید په دې نهاد کې حرکت راشي. دغه حرکت لپاره دغه اصلاحي برنامه په کار ده چې باید عملي شي.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې په لبنان کې یو اربیا خلک لار کوڅو ته په مظاهرو راوتلي دي، د ژوند رنگونه هم خبرو.
ما خپل زیوز کور می په افغانستان دلته او پاکستان شاګردی لپاره لاړم. الحمدلله کار می زده کړی ده، ځان می مصروف کړی ده.
دا خبری مجله تر اونې بجو دوام کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي په کابل کې په باسنو کې د انتخاباتو موضوع او د سولې د پروسې بیا پیل شامل وو. مارکوس پوزل ویلي چې جرمني به په دغو مسایلو کې خپل رول ادا کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي ویلي هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. شغلی پوزل پرون ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره کتلي دي. صفی الله ستانکزی او پدیاړه نور تفصیل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مارکوس پورزل کابل ته په سفر کې د افغان حکومت د سولې لنوي پلان خپل ملاتړ خوده. دا خبره د افغانستان د جمهوریت ریاست په یو اعلامیه کې د خغلی پورزل په حواله خبره شوې. خغلی پورزل چې په خوا یې له طالب استازي سره هم لیدلی، وړاندیز کړی چې هیواد د افغان سولې د پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول اړینې همکاري ته چمتو دی. پورزل له ولسمشر غني سره په ارګ باندې کې په لیدنه کې هیله ښودلې چې د افغان سولې لپاره د جرمني هڅې د دې لامل شي څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د جرمني د خاص استازي مارکوس پورزل د لیدنې په اړه د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی پرون خبرې لانو ته وویل.
از نقش کشور آلمان در حمایت از صلح افغانستان رئیس جمهور قدردانی کرد.
د افغانستان له سولې د ملاتړ په برخه کې ولسمشر د جرمني د هیواد رول وستایه. جرمني تل د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. په دوحه کې کوم ډایالوګ وشو او همدارس په ټولو هغو پروسو کې چې موږ په مټ د سولې پروسه مخته وړي، هغوی د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړو او همکاري یې کړی ده.
در کنار مردم افغانستان بودن و همکاري کړل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي داسې وخت د سولې د پروسې په اړه افغان چارواکو سره خبري کړي چې افغان حکومت په دې څو وروستیو ورځو کې د سولې لپاره یو نوی پلان اعلان کړی او وایي په همدې اساس به مختزي. له طالبانو، امریکایانو او پاکستان سره د افغان حکومت مذاکره، سیمهیز او نړیواله اجماع او د خي حکومت ولې اړوند کورنی مسائل د حکومت د سولې د نوي پلان درې مهمې مسلې دي. جرمني هم لکه چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په ټاکلو له طالبانو سره شاوخوا یو کال خبري وکړي، په همدې موده کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ځینې هڅې کړي. د روان کال په لومړیو کې مارکوس پورزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره ولیدل او بیا په جولای میاشت کې د قطر په ملګرتیا په دوحه کې یو بین الافغاني غونډه جوړه کړه. پښتنه دا ده چې د یو دریم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغان سولې د پروسې لپاره ښه اسانچاري کولای شي. افغان حکومت له خپلو متحدینو او نړیواله ټولنې سره په وار وار د افغان سولې په باب بحثونه کړي، خو طالبانو له دې حکومت سره تر اوسه مخامخ خبرو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو د سیمې څو هیوادونو ته بیا د افغان سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره خپل استازي لیږلي. دوی مخکې دلیل راوړی تر څو چې له افغانستانه بهرني ځواکونه نه وي وتلي، له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي.
ومردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي مارکوس پوتزل کابل ته په سفر کې ویلي چې جرمني د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. پوتزل له ولسمشر غني سره پرون په ارګماني کې کتلي. پوښتنه دا ده چې د یو درېیم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره همکاري کولی شي. سفیولاس تانگزی دا او ځینې نورې پوښتنې په جرمني کې له یو میشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل څخه کړي دي.
په بن ښار کې لومړی سولې کانفرنس منځته راغی چې په کانفرنس کې جرمني اهم نقش درلود او بلاخره د افغانستان موقت اداره منځته راغله او بیا وروسته نورې ادارې منځته راغلې. یعنی جرمني د 2003 کال نه په دې خواته ډېر مثبت او مهم نقش لوبولی ده او بالاخره یو د افغانستان د نوي افغانستان د بنسټ ایښودونکو د جملې نه ده. ولې هغه څه چې اوس جرمنیان ورسره څه نا څه په مشکل سره مخامخ دي، هغه دا ده چې په جرمني هېواد کې دننه په پارلمان کې یا بوندستاګ کې جرمني خارجي سیاست چې هغه په افغانستان کې غواړي ولوبي لږ تر څه نا څه تر پوښتنې لاندې راغلی ده. اوی زکه چې جرمني د لمړي ځل د پاره د ناتو د ساحې نه بغیر سرتیری اوی افغانستان ته لیږلی او بیا د افغانستان ته جګړه کې برخه درلودله، نو دا د جرمني د پاره د یو لوی ننګونه وه په واقعیت کې. په همدې لحاظ باندې هغوی تر فشار لاندې راغلي دي چې هغه مرسته چې جرمني هېواد د 2001 کال نه راپدې خو کړې دي، هغه مرستې یا هغه مثبت لاسراوړنې چې کوم منځ راغلي هغه د لاس لاړې نشي. نو په همدې اساس باندې جرمني هېواد یو ور بیا وغوښتل چې خپل نقش بیا اساسي شکل باندې ولوبوي او بالاخره تاسو ګورئ چې مارکوس پوتسل یو ور بیا غواړي چې د افغانستان په مهمه مسله کې چې هغه د سولې پروسه ده یا دغه کشاله ده نقش
ولوبوي. د جرمني خاص استازي له طالبانو سره دوی لیدلې دي او افغان حکومت سره هم دغه دي ناستې څو واره. څه فکر کوي څومره به د اړیکو په جوړولو کې جرمني مهم رول ولوبوي؟
چې وخت چې اورزلا فان در لاین چې مخکې د جرمني د دفاع وزیر و هغه اوس د اروپین کمیشن یا د اروپا د کمیسیون د مشر په توګه ګومارل شوی ده. دا ډېر یو مهمه مسله ده چې جرمنیانو د لپاره، یعنی دا تنها کله چې جرمني دا موضوع مطرح کوي دا تنها د جرمني نقش نه ده، بلکې دا په ټوله کې د اروپا نقش ده. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې جرمنیان تقریبا په اروپا کې لومړی اقتصاد ده او په دنیا کې څلورم اقتصاد ده. او تاسو ګورئ چې جرمنیان اساسی نقش په د اروپا په سیاسي او اقتصادي پروسه کې نقش لري. نو پر همدې اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري. او زما په باور باندې هغه تیر بند اول چې ورته یې بیا بند دویم چې منځ راغی، له بده مرغه چې جرمنیان ونه شو کولای چې طالبان او حتی یا په هغه وخت کې دا فرصت ته مناسب نه و چې طالبان و حاصل شي چې په بن اول کې د خپل دوام کې برخه واخلي. نو پر همدې اساس باندې غي خاصې پایلې نه درلودي. ولی اوس جرمنیان غواړي، زما په ان باندې لا څو سدي په داګه باندې داسې نه دی ویلي، ولی زه فکر کوم چې جرمنیان غواړي چې دریم بن کانفرنس رامنځته کړي او په دریم بن کانفرنس کې دوی غواړي چې ټولې غاړې چې هغه په د افغانستان په کشاله کې دخیل دي اغه راوړی په بون په کانفرنس کې سره چرګه کې او بلاخره داسې یو میکانیزم ماستر راوړی چې په هغه کې یو تلپاتې سوله ماستر راشي.
په جرمني کې مشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل و چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځنګړي استازي د وروستیو څرګندونو په اړه خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې د بشري حقوقو د څار ادارې د یو راپور په حواله په یو مقاله کې لیکلي د افغانستان ته هجومي ځواکونه چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای ملاتړ کوي ظلمونه کړی دي. د لیکنې په حواله د بشري حقوقو د سر ادارې په یو تازه راپور کې ویل سوي چې دغه افغان ځواکونو بیل دې چې حساب کتاب ورسره وسی یو لړ اعدامونه او نوري جدي سرغړونې کړې دي. د لیکنې په حواله دغه ځواکونو د شپې په مخه د پوځي عملیاتو پر مهال په غیر قانوني ډول ملکیان وژلي، په جبر د توقیف سوو کسانو د لا درکه کېدو سبب سوي او پر صحي مرکزونو یې په دې پلمه حملې کړې چې ګواکې د افراطي وسلولو درملنه پکې کېږي. د یوریشیا ریویو خپرونې په لیکنې کې راغلي چې په تیرو دوو کلونو کې په دغسې چاپو او هوایي عملیاتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په ډراماتیکه توګه زیاته سوې ده. د لیکنې په حواله د بشري حقونو د څار ادارې په دغه 350 مخه راپور کې د 2019 میلادي کال وروستیو د 2019 میلادي کال تر نیمایي پورې پیښو ته کتنه سوې ده. د راپور په حواله په دې موده کې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې له ملاتړه برخمنو افغان تهاجمي ځواکونو ځینې داسې جدي سرغړونې کړې چې جنګي جنایتونه ګڼل کېدای سي. په لیکنه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته لارښوونه سوې چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره په ګډه د ټولو هغو ملیشه ځواکونو د منحلولو او بې وسلې کولو اقدام وکړي چې د رسمي ځواکونو له چوکاټه د باندې فعالیت لري. د یوریشیا ریویو خپرونې په یو برخه کې راغلي وسلولو طالبانو هم په وار وار له جنګي اصولو او د بشري حقونو له نورمونو سرغړونې کړې دي. په دغو سرغړونو کې هغه بې توپیره حملې هم شامل دي چې په نتیجه کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خود لیکنې په حواله د طالبانو دغه ظلمونه هیڅکله د افغان او امریکایي ځواکونو سرغړونې نه توجیه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دوی تر ډیره د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب او له بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي اقدامات کړي دي. له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین په تخار ولایت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د 9 زده کوونکو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه تیر شنبه د درقد ولسوالۍ د طاهریانو کلی د ابو زر غفاری ابتدایي شونځي پر زده کوونکو سوي ده. شغلی هجری ویلي ترنګ چې دغه کلی د وسلولو طالبانو په کنټرول کې دی نو د پلټنې لپاره د پیښې ځای ته پلاوی نسیت لري. ګارډین ورسپانی د تخار د امنیه قومندان سمونمل میراج الدین سادات خبرې راخیستي چې ویلي دي د وژل سوو ماشومانو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ وو. امنیه قومندان په دې پیښه کې وسلول طالبان په لاس لرلو تورن کړي چې په تخار کې په وروستیو کې فعالیتونه زیات سوي دي. په ځنګړي ډول په درقد ولسوالۍ کې د ګارډین ورسپانې په لیکنه وسلول طالبانو په 13 اکتوبر میاشت کې د تخار د مرکز تعلقان په ګډون په څو ولسوالیو کې پراخې حملې پیل کړې خو افغان امنیتي ځواکونو په شا وتنبولې. دا حملې په داسل کې وسوې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په سپتمبر میاشت کې لغوه اعلان کړې. د ورسپنې په لیکنه افراطي وسلول زیات وخت د سړک غاړې بمونه افغان امنیتي ځواکونو ته ځای پر ځای کوي خو په دغو چاودنو او د دوی په نورو حملو کې اکثره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. وبجه او اتلس دقیقې سوې د افغانستان جمهوری ریاست په بهرنیو چارو وزارت کې د بنسټیزو اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار کوي. جمهوری ریاست وایي چې دغه وزارت د پخوانی رهبری پر مهال په بهرنیو چارو وزارت کې زیات ستونزې وي چې اوس باید اصلاح سي. واصل وصل او په دې اړه نور تفصیل.
د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی له استعفا نږدې دوه اونۍ وروسته د افغانستان ولسمشر مانی په دغه وزارت کې د پراخو اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل ولسمشر مانی د دغه وزارت د پخوانی وزیر لکړنو راضی نه وو.
نه حکومت راضی نه وو. دلایل مشته، موارد مشته، به کېدای شي به جزئیات باندې خبري وکړو خو هغه ماموریت چې د بهرنیو چارو وزارت درلود داغه په تحقیق کې مونږ یو څه ناخوالې لیدلې دي او ډېر حرکت مونږ نه لیدلې او زمونږ بررسي هم دا و چې باید په دې نهاد کې حرکت راشي. نو دغه حرکت لپاره دغه اصلاحي برنامه په کار د چي باید عملی شي.
تشکیلاتي پرسوب کار اهل کار ته نسپارل، د شخصي او ګوندي مداخلو ختمول، په سفارتي او قنصلي چارو کې ستونزې، هغه موارد دي چې ښاغلی صدیقي په برخه کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د دغه خبره په بهرنیو چارو وزارت کې اصلاحات دوه پړاونه لري چې یو بیړنۍ او دوهمه د اوږدمهاله پلانونو پلي کول دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د خپل کړنلارې سره سم باید په سیمه ایز او نړیواله کچه د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا او د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا پر مرکز بدل شي. تر دې مخکې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی په خپل استعفا لیک کې لیکلی و چې د ملي والی په حکومت کې کاری فضا مطلوبه نه ده. ښاغلی ربانی په خپل استعفا لیک کې نیوکه کړې چې د اصلاحاتو د شعار تر سیوري لاندې داسې مغرض چلند کېده چې په ټولنه کې د تبعیض او تعصب دودونکی او بنسټیز کوونکی ده. هڅه مو وکړه ډېره د ښاغلي ربانی او نوموړي ته د ځینو نږدې کسانو غبرګون هم ولرو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. خو له دې وړاندې د افغان حکومت اجرایه ریاست په بهرنیو چارو وزارت کې د ښاغلي ربانی فعالیتونه د پام وړ بللي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند مدني فعالانو د برېښنا ریاست دروازه وتړله. دوی ادعا لري چې د برېښنا ریاست مسؤلان د برق له ادرسه راټولېدونکو پیسو کې خیانت کوي. الیاس دایی په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د ښار پر عمومي سړک رنګه پر شونه هوار دي. پولیسو د لشکرګاه ښار د یو عمومي سړک پر دواړو خواوو لار تړلې ده او د برېښنا ریاست مخې ته چې د ښار اوسېدونکو او مدني فعالونو یې په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یوه وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برېښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړي دي. سپین ږیری ګل آغا هم د دوی سره په دې اعتراضي خیمه کې ناست دی. دی د ځان سره یو بیل او یو د درخواستي کاغذ هم لري. ګل آغا وایي په کرایي کور کې اوسېږي. د ګوتو په شمار ګروپانو باندې د برېښنا ریاست 40,000 افغانۍ بیل ورکړی دی.
مخکې مخنۍ بیل مې راغلی 350 افغانۍ، په دا بله دوره کې راته رالی 2,832 افغانۍ. ولې وراله مریضه مې ټوکه درخواست مکړه چې ورکه زه کرایه نشینه سړی ورغلی په کرایه باندې، او مخکنۍ بیل 350 راغلی، دا ولې 8,000 افغانۍ رالی؟ ول د غونډې چلولې دي، مال نه مې دي چلولې، برقي مو بوتي کیلو واټ مو کتي رام اوسې و مو کتي وروره تقریبا 800 کڅو کیلو واټ اضافه را پښلي کړو. دا د دوی په خپل ثبوت دغه اسناد او ثبوت را سره دي. ما ته وزره اته سودو چلوي استابل کزما بي راغلي دي 208 افغاني د دوی د دفتر چ مرستلي
د برښنا د ریاست پر مسولینو تور پورې کړچه د خلکو څخه د مصارف په نوم راټولیدونکو پیسو کې اغلا کوي او دوی تلوري تعرفي ورکوي. دلته دوه نور قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل دوی میاشتې مخکې هم د ورته اعتراض پر مهال دوی ته د مسئلې د حل ډاډ ورکول سوی و، خو نتیجه معلومه نه سوه.
ریاست شرکت دی ولې که دوی غلا نه کوي دغه زموږ پیسې چې هر څو دوی ته اخلي دا په حساب د واردات دولت کې تحویل کړي. دوی ولې ځان د شخصي اکاونټ خلاص کړی په خپل شخصي اکاونټ کې جمع کوي وروسته د غلا پیسې راباسي اضافي روپۍ د واردات دولت په حساب باندې تحویلې.
تجارت یې پر موږ شروع کړی دی ورور موږ په موږ سره غاز سره د غار سره تمامې موږ سره قسم خدای چې خپل جنریټر چې خپل شخصي وچلو ته د غار سره تمامې برق زموږ دی دغه موږ ته پټالو پر موږ باندې دی وای موږ په څلور سنت موږ قرارداد کړی نو زه ستا په قرارداد څه کار خدای زموږ خپل شخصي برق دی.
د برېښنا د لوړی تعرفې مسله کلونه کې رچینه حاله پاتې ده. خلک وایي د کجکی برېښنا چې د هلمند د سیند په اوبو تولیدیږي په لوړ قیمت نه غواړي. مدني فعال عبدالولی پتیال او حاجی راز محمد راتول د برښنا د ریاست دروازه به تر وغو بندوي او دوی به خپل اعتراض ته دوام ورکوي چې د برق په تعرفه او د هر کیلووات برښنا په قیمت کې کموالی راځي.
خپل غلا په خاطر باندې دوی دغه بل ورکړي تر هغه زمانی څو چې بلان نه ارزانه شوی د خیمه به ولاړی هم دغه مشران ځوانان ټول بدلې ورته ناشته
د خطایستو کار نور نشته. دغه خیمه به تر هغه ساعت ولاړی چې دلته موږ ډوډۍ هیڅوک ډوډۍ نه راشي په وجه نسمو
د هلمند د برېښنا ریاست د لشکرګاه د اوسېدونکو او مدني فعالانو ټول تورونه ردوي. د هلمند د برق رئیس انجینر وحیدالله ازادي راډیو ته وویل د تعرفې د کښته کولو مسله د دوی تر توان لوړه ده. دا کار یوازې برېښنا شرکت هم نشي کولای.
دا د برېښنا شرکت په صلاحیت کې نه ده. یعنی برېښنا شرکت خپل چې خلکو جوړ کړی دی څلور وزیران دي چې آیات مدیره ورته وایي چې د آیات مدیره د مجلس په تایید دا بیا د یعنی تعرفه یا کښته کیږي یا به د خلکو ته قناعت بخش جواب ورکړي چې موږ په دې خاطر د تعرفه تاسو ته یا کښته کوو یا نه کښته کوو.
د برېښنا شرکت د اصولو له مخې چې څومره برق مصرفېږي هغومره ګرانېږي او قیمت یې لوړ ځي. د هلمند برېښنا د 0-200 کیلو واټه په 2 افغانۍ تر 200 کیلو واټه پورې په 5 افغانۍ او تر دې لوړې په 13 افغانۍ کې چې د موترزونو په خبره تر وارداتي برېښنا ګرانه تمامېږي. مملي استایي تازه راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. په زرګونو لبنانیانو پرون بیا د دغه هیواد په څو شارونو کې مظاهرې وکړې. دوی د اداري فساد پر وړاندې د غږ پورته کولو لپاره سړکونو ته راوتلي دي. د اکتوبر د 18مې د دغو مظاهرو په نتیجه کې د لبنان صدر اعظم سعد حریری استعفا ورکړې، خو مظاهره چان وایي چې د پراخ اداري فساد په خاطر باید ټول سیاسي چارواکي له دندو لیرې سي. سفیولا ستانگزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
بیروت، سیدون، تایرا او د لبنان څو نور ښارونه پرون یو وار بیا د پراخو مظاهرو شاهد وو. پرونی مظاهرې داسې وخت وشوې چې لږ مخکې د لبنان د ولسمشر میشل اون په ملاتړ یوه ډله خلکو لاریون وکړ. په لبنان کې چې ګڼ مذهبی هیواد د شیعه او سنی مسلمانانو او عیسویانو په دې پراخو مظاهرو کې برخه اخیستي او وایي چې ټول موجوده مشران په فساد کې ډوب دي. پرون شپه د بیروت په مرکزي میدان کې مظاهره چان سره غونډ شوي وو او شعارونه یې ورکول. ګڼې ښځې هم د مظاهرو له پیله تر دې دمه له سړیو سره یو ځای ولاړې دي. یوې مظاهره چی امینه همیه وویل د خپلو حقونو په خاطر له کوره راوتلې ده.
زه دې ته نه یم راغلی چې زړه مې غوښتل سیاسي مشرانو دې کار ته اړ ایسته یمه. که هغوی موږ ته زموږ حقوق راکړي وای دلته نه راتلو. موږ د غوا، درملو او برېښنا ته ضرورت لرو. دا مو حق دی. د عامه خدماتو ادارې لوټ شوې. موږ خپل حقوق غواړو، بل څه نه.
یو بل خزا ابیر مراد چې له ترابلس د مظاهرو په خاطر بیروت تللې وه وویل بدلون د خلکو په لاس راوستل کیږي او خلک د همدې لپاره د مشرانو په وړاندې درېدلی دي. له تایره ښاره چې حزب الله ګوند پکې ډیر نفوذ لري هم ګڼو خلکو د بیروت مظاهرو ته ځانونه رسولي وو. حزب الله چې ګڼ غړي یې د حکومت وزیران او چارواکي دي له خپلو پلویانو غوښتي چې په مظاهرو کې برخه وانخلي. سیدون او ترابلس هم چې سنی مسلمانان پکې میشت دي د سختو مظاهرو شاهد وو او خلکو د چارواکو په ګوښه کېدو ټینګار کاوه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سره نن څخه به خپل قونسلګری تړي او معلومه نه ده چې کله به بیا پرانیستل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یو تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې پیلېږي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي په کابل کې د وسلولو غلاو د یوې شبکې مشر نیولی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او د امریکایي ډیپلوماټانو د یرغمل د پیښې څلوېښتمه کلیزه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړه کولو لپاره به فدرال بودیجه بند کړي. او د فرانسې په شمال کې د یو بس د نسکورېدو په پیښه کې پرون 30 کسان ټپیان شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی او څه کاروبار کوئ؟
زما نوم رحمان ده، د احمد ابا ولسوالی او د مرکز گردیز کې کاروبار کوم. زه خپله د موبایل کاروبار کوم، یعنی انجینر یم، مستری یم، موبایل جوړوم، ترمیم کار کوم.
هغه نوی ماډل ټلیفون چې راوځي هغه هم جوړولی شي؟
هو، هغه هم جوړولی شم.
دغه کاروبار د چیرته زده کړی؟
ما خو دا کاروبار په پاکستان کې زده کړی، پېښور کې بلور پلازا کې هلته مې زده کړی او دلته الحمدلله کاروبار مې ښه روان ده. خو یو کال په پاکستان کې تیر کړو، کله کېږي مرکز گردیز کې کار کوم. نو اوس په هر کې نوې موبایل راسي ماته مشکل نه، په خټه ولې خلکو ته جوړي.
داسې ورځم راغلی ده چې یو ټلیفون چې بيخي زیات به خراب وي، چانه شو جوړولای تا جوړ کړی وي؟
او بلې بلې، نو جوړ کړم. دم غ خپل ماشينونه لرو، هغه ماشينونه کار اخلو، خپل ذهن باندې
کار. الله دې ورسته بده یو کسانو ته پیغام څه وي چې هغه لا تر اوسه پورې کاروبار نه دی پیل کړی یا یو هنر نه دی زده.
نه، ما هغه ځوانانو ته دا پیغام ده چې خپل کاروزګار زده کی او خپل ځان مصروف کی، یو کسب ته هڅه وکي او ځان مصروف کی، او مصروفیت باید ځان ته پیدا کی. همدا سیونه ګرځي. ما خپل زیوز کور می په افغانستان دلته او پاکستان ته شاګردی لپاره لاړم. الحمدلله کار می زده کړی ده، ځان می مصروف کړی ده او کوم اغه نه لرم مشکلات. هغه ځوانان چې همدا شي ګرځي باید ځان مصروف کی، هڅه وکي، ځان ته یو کاروبار پیدا کی.
مننه.
ګڼو اوریدونکو یې سمیسونه راستولی دي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي چې په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلای سي چې طالبان او حکومت وربند وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه باید امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د راول سوي خبرې له سره پیل کړي. قیام الدین مبارز لیکلي د افغان حکومت او وسلولو طالبانو هیله کوم چې د جنگ څخه لاس واخلي او سوله وکړي. خپلواک صافي د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ لیکلي طالبانو په علیشنګ ولسوالۍ کې د نجونو تقریبا ټول ښوونځي تړلي دي. د پکتیا له سمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر د کونړ ولایت پانتون ماسلانو ته د تیر کال د اتو میاشتو بدلې اعشه تر دې دمنه د ورکول سوي او ماسلان لګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالوحید مدقق له لوګر نه لیکلي په لوګر کې خلکو سږ کال خپل انګور د کم قیمت له کبله ممیزو ته واچول خو د ممیزو قیمت هم کم دی. او نقیب الله حسنزی له کندهار نه لیکلي درملو کمپنی باید د شفاف رایو شمیر څرګند کړي او د ولس سره پایل شریک کړي چې د خلکو هیله دوی ته پاتې ده. We'll be right back.